man kalguman hastiye man dovat rajragam
پردکونه. السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسو زموږ غږ لازده رادیو ته خوري چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوې څپو باندې خبرونه لري. د یو بلې په شو خبرونه په سر کې زما قسیم سولمال او زما د تخنیکی چارو همکار رامین کاکړ سلامونه او نیکی هیله ومني. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې درته راپورونه خبرونه او نور خبري مطالب لرو. په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 2% زیاتوالی راغلی. نور مهم مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د تیلو تولیدونکو هیوادونه نن په قطر کې سره جرګه کیږي. خو لومړی د دې محل مهم کورنی خبرونه لرو. رحمت الله افغان د دې محل مهم خبرونه اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د یوې شپږکلنې افغان نجلۍ په بېرحمانه وژنې باندې اندېښنه څرګنده کړه. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو تاروزي عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما استه تازه راپور خي چې د 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې په افغانستان کې 400 ملکیان وژل شوي او 1240 نو ټپیان دي. د یونما لخوا په خبره شوې اعلامې کې راغلي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله کې 2% زیاتوالی ښیي. وړاندې په اعلامې کې یادونه شوې چې د ملکیانو د دغه شمېر مرګ ژوبلې 8% عوامل د دولت وسلوان مخالفین او 19% حکومت پلوي امنیتي ځواکونه ښودل شوي دي. په اعلامې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای حسم د جګړو لښکرو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. یونما په داسې حال کې په جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ارقام لوړ ښیي چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي که په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو ستونزې حل نسي نو امکان شته چې بهر ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو شمېر نور هم زیات سي. دغه څرګندونې د یونیسیار یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مرستیال او کوت اوبونن په کابل کې په یو غونډه کې وکړې. نوموړي له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو له مخې چلند وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو څو کلونو کې څه باندې 2.5 لک افغان کډوال اروپا ته تللي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د شپږکلنې افغان نجلۍ وژنې په کلکو ټکو وغندله. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ایران عدلي طب او قضایي ارګانونه باید د دغه پیښې عاملین پیدا او په شدې مجازاتي محکوم کړي. ښاغلي مستغنی وویل په تهران کې افغان سفارت ته دنده سپارل شوې چې دا موضوع باید تعقیب کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې افغان سفارت ته دنده سپارلې ده چې دغه موضوع د ایران اسلامي جمهوریت له عدلي او قضایي ارګانونو سره تعقیب کړي څو د دې نه بخښونکي جنایت عاملین په شدید مجازات محکوم کړي.
د راپورونو له مخې د حمل په 2 په تهران کې د ایرانی ځوان لخوا د ستایش قریشي په نامه یوې شپږکلنې افغان نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او بیا په وحشانه ډول وژل شوی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو تاروزي عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا عملیات په ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، خوست، کندهار، زابل، بادغیس، فراه، جوزجان، سرپل، بغلان او کندوز ولایتونو کې شوی چې نوی تنه وسلوال مخالفان پکې وژل شوي او اته څلوېښت نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي چې په ترسره شوي عملیاتو کې پنځه د ملي اردو اسکر هم وژل شوي. د دفاع وزارت تېره ورځ ویلي چې د هیواد په یو دېرشو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 0.8 درجې و لږ تر لږه و اویا تنه مړه کړي دي. د اکوادور مرستیال ولسمشر جورج ګلاس ویل د دې زلزلې له کبله چې نن سهار وسوه نږدې 600 کسان ټپیان سوي دي. زلزله پرون ناوخته وسوه او ټکانونه یې د اکوادور پلازمینه کې هم احساس سوي دي. د دغه هیواد له ځینو برخو د برېښنا جریان د پرې کېدو او د موبایل ټلیفونونو د فعالیت د درېدو راپور ورکول سوی. ځینې ودانۍ زیانمنې سوي او یا تریوه حدا نړیدلې دي. د پولیسو یو افسر ویل چې معذب کسان د ژغورنې په چارو بوخت دي.
Bueno, realmente producto del sismo fuerte.
دلته یو زوروره زلزلہ شوې ده. د اوروژنې کارکونکو خپل کار کوي. دوی د وطن مړې لکندوالو راوېست. چارواکي او ټول سکتورونه هڅه کوي مرسته وکړي.
د اکوادور حکومت دغه زلزلہ له 1990 میلادي کال راوروسته تر ټولو بد زلزلہ بللې ده. هغه وخت په یو زلزلہ کې 600 کسان مړه شوي او 6000 نور ټپیان شوي وو. د اکوادور ولسمشر رافائل کوریا په دغه هیواد کې په ملي کچه اضطراري حالت اعلان کړی. بلخوا په جاپان کې د وروستۍ زلزلې د بچ پاتې سو کسانو د لټون لپاره عملیات نن شدید سوي دي. پرون سهار د ریشتر په کچه 0.3 درجې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان مړه کړل او زر تنه نور ټپیان کړل. په کومامووتو کې هغه زلزلې کورونو، سړکونو او پلونو ته سخت زیان واړاوه. د پنځمې په ورځ بیا د ریشتر په کچه 6.5 درجې زلزلې 9 کسان مړه کړل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ویل د امریکا پوځ ورسره ژمنه کړې چې له هوا زلزله ځپلو ته ضروري مرستې ورسوي.
موږ دا خبر ترلاسه کړ چې دا امکان لري د امریکا د پوځ له خوا له هوا مرسته ترلاسه کړو. موږ د دوی د دې وړاندیز مننه کوو. غواړو د خپلو ترانسپورټي اړتیاوو جزئیات همغږي کړو او څومره ژر چې ممکنه وي د مرستې رسونې چارې عملي کړو.
باور کیږي په لسګونو کسان باید نړیدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې راګیر پاتې وي. چارواکي وایي 2 لک کورونه برېښنا نه لري او څه باندې 4 لک او 20 زره کورونه له اوبو څخه بې برخې سوي دي. د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 20 زره سرتیري ګمرل سوي چې د ژغورنې په چارو کې همکاري وکړي. د تیلو تولیدونکي هیوادونه نن په خطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کمولو پر لارو چارو بحث کیږي. په دوحه کې په دې غونډه کې تر ډیره د تیلو صادرونکي هیوادونو د سازمان یا اوپیک 15 غړي او ځینې نور هیوادونه چې د سازمان غړي نه دي خو د تیلو تولیدونکي ګڼل کیږي لکه روسیا برخه اخلي. تهران ورسره له هغې دوحه ته د خپل استازي له لیږلو ډډه وکړه چې د نړۍ د تیلو لوی صادرونکي هیواد سعودي عربستان وویل تر هغو به د تیلو د تولید له کمولو سره موافقه ونه کړي چې تهران ورته اقدام نیوي کړی. ایران له هغه پیشنهاد سره چې له مخې باید د خپلو تیلو تولیدات د جنوري میاشتې په حد کې وساتي موافق نه دی. او په 155 هیوادونو او سیمو کې روغتیایي ډلې نن د ګزان یو پولیو واکسین نوې بڼې ته د اوسني واکسین اړول پیلوي. په پام کې د دغه بدلون د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې راسي. خود روغتیا نړیوال سازمان وایي دا له ګزان څخه د یوې پاکې نړۍ پر لوري د تګ لپاره یو مهم ګام دی. روان میلادي کال په نړۍ کې د پولیو یو ګزان 10 مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټول یې په افغانستان او پاکستان کې وي.
ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 8 دقیقې سولې. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت پلاوی په افغانستان کې د مرګژوبلې د ملکي مرګژوبلې په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د ملکیانو مرګژوبله د پخوا په مقایسه 2% لوړه ښودل شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان په دې ارتباط باندې وایي
د تعصب او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم درسره نه مني. ولې افغانستان چې د ټولو بشري حقونو د کنوانسیونونو غړی دی هغې ته باید ژمن پاتې شي.
په همدې خبرونه کې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه باندې هم وروستي معلومات در سره شریکو. دا هم اوري چې په د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
زه په والله بالله قسم خورم چې دا خلک په تومانچې په ډز هم نه پوهېده. دا خلک صرف د پلک په وهلو پوهېده، دا خلک صرف د کوی په کنستلو پوهېده، دا خلک صرف د غنم په لو پوهېده.
په نړیواله مسایلو کې په قطر کې د تیلو د تولیدونکو هیوادونو د غونډې په اړه باندې درته معلومات درکوو او په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه ورئ چې په اکثر سترو شهرونو کې د افم په 15 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی راپورت لکه څنګه چې مې د خبرونه د معرفي په برخه کې مویل، د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای په 2018 میلادي کال کې په لومړی درو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته وه. یونما د یک شنبه پر ورځ یعنی نن په یو راپور کې ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې پروان میلادي کال کې د جنوري له لومړۍ د مارچ تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل شوي او 1343 نور ټپیان دي. صفي الله ستانکزي د یونما د یاد راپور جزئیات راکوي.
2018 کال قرار قرار د افغانانو لپاره خپل خونړیتوب په ډاګه کوي. لکه څنګه چې دا کال وارد مخه خونړی او له جګړو ډک بلل شوی وو، دا د ملګرو ملتونو هم د 2018 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړی راغلی، د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1943 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلی چې د جګړې په زیاتېدو سره لازم نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي دا حتمي ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې کړېدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغو 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1343 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي، هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 1400 کې کمه شوي خو د ټپیانو شمیر بیا 1400 کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 6% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې 2018 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 322 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوی دي او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنیو مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی افغان ملکیانو ته اوښتی دي. ملګري ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا 2 برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1343 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډیره قرباني له افغان ښځو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې چې دا کال مخکې تر دې په وړاندوینو کې د افغانانو لپاره سخته کال بلل شوی و او د دې احتمال وړاندې شوی چې جګړې د تیرو کلونو په نسبت ډیر زور واخلي. ازادي راډیو کابل.
په موریدل چې په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته سوې ده. دا موضوع د یوناما تازه راپور ښیي. همدا راپور مې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له مشر لالګل لال سره شریک کړ او لومړی مې د مرکې په ترڅ کې دا ورڅخه وپوښتله چې د ملکیانو د مرګ ژوبله زیاتېدل څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
زمان پا انبانده دا که زیادواله را غلی و کمواله را غلی دا خو دا شمیرو کارکوانه دا خو بلکه پا دی بانده منگا طول قانیو چی پا افغانستان که ملکیان وجل شوی دی، ملکیان زخمن شوی دی، ملکیان و مالی خسارات دی دیلی دی دا که یو نفر ده که دو نفر ده خدا کار شوه ده دا ظلم ده او دا ده یو کس ده ملینا هم ده اندخنه خبره ده او سونه چه دیری یا خلا ده اندخنه خبره ده نوزمن پا انبانده متاسفانه چه طول ده جگره اخکیل خواهی چه دی آغا نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي، اسلامي قوانینو ته احترام نه کوي، ملي قوانینو ته احترام نه کوي، باوجود د دې چې ټول خواو وخت په وخت باندې دغه خپلې ژمنتیاوې ښودلې دي او
بله لال صاحب، یو بله مسله ده چې دا ارقام چې راټول سوي دا تقریبا د تیرو درو میاشتو دی چې د ژمي موسم او هوا سړه ده، معمولا په افغانستان کې نسبتا جګړې سړېږي. ستاسو په نظر دا چې طالبانو تازه د عمري په نوم عملیات هم پیل کړی دی او زمنان افغان حکومت هم په وړاندې د شفق په نوم عملیات پیل کړی دی، فکر کوي د دې جګړو په شدت سره راتلونکی دوبی یا په روان د پسرلي موسم به څه ډول وي؟ تاسو وړاندوینه کولی شئ چې دا ارقام به زیات
شي؟ بالکل، د ینما تیر راپورونه که تاسو وګورئ هغه کې هم همدغه څه دي چې په دغه درې میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې کچه کمه ده، ځکه چې دا د ژمي ورځې دي او یخني ده، مخالفین جګړه نه کوي. خو سږ کال چې مخالفینو د دولت چې وه هغوی جګړه کوله او تر یو حده پورې، بلکې اوس چې دواړو خواوو د یو بل په ضد باندې د جګړو اعلان کړی دی او مخالفین هم کوشش کوي چې د هغوی د ستراتیژیکو موخو دپاره هغوی په ډېر ځایونو باندې فشار وارد کړي او جګړه وسط پیدا کړي، او په ځانګړې توګه باندې هغه بهرني جنګیالي چې هغه افغانان نه دي او دلته په افغانستان کې جنګېږي استخباراتي موخو دپاره، د هغې نه هم داسې اندېښنه ده چې شاید هغوی د افغانانو په وژلو باندې رحم ونه کړي او دغه مرګ ژوبله چې ده په راتلونکي اوړي کې خدای مکه د دې کچه به نوره هم پراخه شي او لوړه به شي.
بله، په داسې حالاتو کې یعنې تاسو ویلی چې مخالفین بهرني وسلوال راغلي دي په افغانستان کې، او تل د یونما په راپورونو کې هم د ملکي تلفاتو زیات مسولیت وسلوالو ته ګرځي، ولیکه تاسو په دې نوي راپور کې تقریبا 19% د مرګ ژوبلې مسولیت افغان حکومت ته متوجه دی، فکر کوي افغان حکومت څه باید وکړي د دې لپاره چې دا مرګ ژوبله حداقل د دې لوري را کمه سي، ځکه چې دوی خو ټولو قوانینو ته ځان ژمن بولي؟
په دې شک نشته دی چې په تیر راپور دی نما کې هم دغه کچه چې وه 19% وه، اوس دغه کچه 19% یعنی 2% د دولت پلوه ملکي تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی، او دا د تعصب او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغې یو قانون هم در سره نه مني او هغې نه متحد دي دغه قوانینو ته او نه خپل ژمن دي په دې قوانینو ته. ولې افغانستان چې د ملګرو ملتونو د ټولو بشري حقونو د کنوانسیونونو غړی دی، د بشرپالنې د کنوانسیون غړی دی، دولت باید خپل ملي قوانینو ته، اسلامي ارزښتونو ته او هم نړیوال قوانین چې دوی متحد دي امضا کړي دي هغې ته باید ژمن پاتې شي، او د ملکي تلفاتو په د کچې په راکمولو کې دوی باید څومره چې زر کېدلی شي او څومره چې دغه ممکن کېدلی شي دوی باید دغه کچه راکمه کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لالو چې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو باندې د یونما د وروستي راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
مخکې مو واوریدل چې یونما وایي په افغانستان کې د جګړو دوام په دغه هیواد کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم زیاته کړې ده. د افغانستان د جګړو یا نامنیو مسله هغه څه دي چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم په نننیو ګڼو کې ورباندې لیکنې کړي، مقالې خپرې کړي. د ورځپاڼو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې او مهم ټکی اوروي.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې روان نه امنۍ او د سولې په اړه پیل شوې هڅې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د هیواد شمال د بدې انارشۍ په لور روان دی. دا د ویسا خپلواکي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي، تیره چهارشنبه د تخار په رستاق ولسوالۍ کې د دو ډلو ترمنځ په وسلوال نښته کې د تخار د ولایتي شورا د یوه غړي په ګډون څلور تنه ووژل شول، چې د لیکوال په خبره د جګړې لوري د عینالدین په نوم د ولایتي شورا وژل شوی غړی او یو پخوانی جهادي قمندان و. د سرمقالې لیکوال ویلي، په دغسې جګړو کې هغه کسان ښکیل دي چې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په باور، حکومت باید په شمال کې د خپل سرو وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي، که نه په لوی سرخوږي به بدل شي او د کندوز ښار د سقوط پېښې به تکرار شي. کابل پوسټ خپله سرمقاله د کندوز روانو جګړو ته ځانګړې کړې او پوښتنې کړې، آیا یو ځل بیا به د کندوز ښار د سقوط ترخه تجربه تکرار شي؟ په سرمقاله کې راغلي، طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره د کندوز او بغلان په یو شمیر سیمو کې حملو ته زور ورکړی او نږدې ده چې بیا د کندوز مهمې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. ورځپاڼې بیا په ورته وخت کې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوو عملیاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په هغو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې پخوا پکې د افغان ځواکونو لخوا سخت ځپل شوي دي. له طالبانو سره سوله ممکنه ده؟ دا د سرخط ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي، په لومړي سر کې د سیاستوالو تېروتنه دا وه چې طالبان یې په نشت حسابول او داسې فکر یې کاوه چې په اسانۍ سره به له صحنې لرې شي، خو لیکوال ویلي د طالبانو د ماهیت په اړه څېړنه نه وه شوې. په مطلب کې راغلي، د سولې په تړاو چې تر اوسه کومې ناستې شوي ټولې یې نمایش شوې او دا پوښتنې نه دي ځواب شوي چې طالبان ولې ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او ولې ځان ته ځوانان جذبوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د سولې په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې سوله لا هم د تسلیمۍ په معنا ده او ولسمشرۍ معنی ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې غوښتنې به هغه وخت ومني چې په بشپړه توګه د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په کورنیو ورځپاڼو کې مو واورېدل چې طالبانو د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه په بغلان او کندوز کې خپل حملو ته زور ورکړی دی. دا چې دمګړی په کندوز کې امنیتي حالات په کوم وضعیت کې دي، همداسې به راسره د ټلیفون په مستقیم تماس له کندوز زموږ همکار اجمل آریان راسره په تماس کې دی. آریان صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. کله اورېدونکو سره د کندوز وروستي معلومات، وروستي امنیتي حالات او معلومات شریکوي چې حالات څنګه دي، آیا جګړه اوس هم دوام لري او که څنګه؟
مننه سلام صاحب، زه خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کندوز کې اوس مهال په ښار کې وضعیت نورمال دی، خلکو تګ راتګ څه دی، کومه ستونزه نشته ده، خو د کندوز په شاوخوا نږدې سیمو کې اوس هم جګړه د وسلوالو طالبانو همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جریان لري، چې د دغې جګړې له کبله د سیمو څخه زیاته کورنۍ بې ځایه شوي دي او اوس مهال یو شمېر د کندوز مرکز ته راغلي دي، یو شمېر نورې بغلان، مزار شریف او کابل نورو ولایتونو ته تللي دي او دغه د کندوز اوسېدونکي ډېر اندېښنه لري د خپل راتلونکي په اړه. همدارنګه له مرکزي حکومت څخه غواړي څو د دغه ولایت او امنیتي وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه دغه وخت د خلکو کرنیز وخت دی، څو دوی د خپل هغه کرنیز ځمکه او بغلو څخه
آرین صاحب داسې دقیق ویلی سي چې جنگ په کومو سیمو کې دی د کندوز په اطرافو کې؟ یعنی ځکه چې معلومات داسې دي چې په لومړي سر کې طالبانو له څلور خواوو د کندوز پر ښار باندې حمله کړې وه، آیا اوس جګړه په یو مخ بنده سوې ده که نه په شاوخوا سیمو کې بیا هم څه نا څه مشکلات شته؟
اوس مهال جګړه د کندوز ختیځ لور ته، یعنې د چارخاب په سیمه کې د ګلستان قبر سره، همدارنګه شمال لور ته د کلیګاو په سیمه کې، پلي سخید په سیمه کې، همدارنګه چپرمه په سیمه کې او دې خواته تلوکا د لویدیځ لور ته، دا د چاردرې سیند غاړې ته په زاخل خوندار کې په دغه سیمه کې، او جنوب لور ته دا د ناخروی په سیمه کې، د ابراهیم خیلو په سیمه کې، چلامزا په دغو سیمو کې سره د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري، خو دغه جګړه کله له یو خوانه برید کېږي کله له بل خوانه، داسې دائما څلورو خواوو استقامتو کې جګړه نه وي.
بله، نو تاسو به د چارواکو سره خبرې کړې، دوی څه وایي چې په دغه جګړو کې دواړو لورو ته طبیعي ده چې مرګروب له هم اوښتې ده، ستاسو معلومات یا ستاسو ارقام څه دي چې دا مرګروب له دواړو خواوو ته په کوم حد کې ده؟
سلمان صاحب د کندوز سیمه د چارواکو په خبري کانفرنس کې چې په کې والی د امنیت کمانډان دوی ګډون درلود د کندوز امنیت کمانډان جنرال محمد قاسم جنگل باغ رسنیو ته وویل چې په دغه څلور ورځنیو جګړو کې څه باندې سل تنه وسلوال طالبان ته مرجوب لاوښتې ده څه باندې سل تنه هم ټاکل شوي دي دوی ویل چې اوس مهال جګړه د دوی په کنټرول کې ده او افغان ځواکونه په یو قوي مورال سره د وسلوال طالبانو وړاندې جنګېږي او دوی وایي چې ډېر ژر به دغه د تخار لویه لاره چې د ترافیکو پر مخ تړلې دا به هم د وسلوال طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي.
بلې اواریان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه، تاسو د تخار کندوز ترمنځ د لارې د بندېدو خبر وکړه. تیر کالم کله چې کندوز سقوط وکړي نو خلک ډېر بې ځایه سول او مشکلات خلکو ته ډېر پیدا سول. اوس حالات څنګه دي؟ خلک څه شکایت لري چې اقتصادي حالت دوی په کوم وضعیت کې دی؟ زمنان برېښنا جریان آیا وستا او کنسته؟ څه معلومات لري په دې اړه؟
د برېښنا جریان خو د تېرې شپې راهیسې قطه سوی ده، خو اوس مهال د برېښنا سیاست کارکوونکي وایي چې دغه د برېښنا مزی د کندوز شمال ته د بلوله په سیمه کې پرې سوی ده او هلته دوی کارکوونکي تللي دي. کار ته جریان لري او ډېر ژر به بېرته کندوز ښار ته جریان پیدا کړي. همدارنګه په واقعیت چې یو څه دغه جګړې یو څه تاثیرات په منفي تاثیرات پرېښي دي، ځکه په ښار کې یوه اندازه خلک دا دوکاندارانو سره چې موږ خبرې کړې دي وایي چې د پخوا په شان هغه خرید و فروش نشته ده، ځکه خلک وېرېدلي دي او یو شمېر خلک په کډه شوي دي له دې سیمې څخه. خو یو څه باید ووایم سلمان صاحب چې وسلوالو طالبانو تروسه پورې دغه مرژوبله چې دولتي چارواکو ویلې په دې اړه دوی څه نه دي ویلي چې څومره کسان د دوی وژل شوي دي یا دولتي ځواکونه.
بله اجمل اریان، ساسونه مننه کوم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو له کندوزه د ازادي رادیو خبریال اجمل اریان نو چې دغه شهر د روسي امنیتي وضعیت په اړه معلومات شریکول.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د تیلو ستر تولیدونکو هیوادونو نن د قطر په پلازمینه دوحا کې غونډه کوي او د تیلو د تولید د کمیدو پر لارو چارو غور کوي. ایران چې یو د نړۍ د تیلو ستر تولیدونکو دی، په دې غونډه کې له سعودي عربستان سره د اختلافاتو لامل ګډون نه کوي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو دی چې په کلکه له ایران غواړي چې د تیلو تولیدات کم کړي، خو تهران وایي تر اوسه د تیلو تولید حتی هغې کچې ته هم نه دی رسېدلی چې د لویدیځ له بندیزونو مخکې د هیواد تولیدول. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک او له دې سازمانه بهر ستر تولیدونکي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې نړۍ ته د تیلو عرضه د امکان تر حده راکمه کړي. په دې غونډه کې له ایران پرته چې د تیلو یو بل ستر تولیدونکی هیواد دی، د شاوخوا 15 هیوادونو لوړ رتبه چارواکي ګډون کوي. تهران ویلی دی غونډې ته په دې خاطر استازی نه لیږي چې سعودي عربستان ژمنه کړې چې تر هغو به د تیلو د تولیداتو د کمیدو لپاره پر یوې موافقې لاسلیک ونه کړي چې ایران هم ورته کار ونه کړي. ایران چې تر اوسه د تیلو د تولیداتو کچه له هغې اندازې کمه ده چې د هیواد د لویدیځ د بندیزونو مخکې نړۍ ته صادرول، د تیلو د تولید د کمولو لپاره د تېرې جنوري د میاشتې موافقه نه مني. تهران ویلی چې د تیلو وزیر بیژن زنګنبه د دوحه په خبرو کې ګډون ونه کړي، خو پر ځای به یوازې د اوپک په سازمان کې د دې هیواد استازی د غونډې ته واستوي. ایران غواړي چې په ورځ کې 1 میلیون بیرل زیات تیل تولید کړي چې مخکنۍ کچې ته ورسیږي. د دوحه په غونډه کې روسیه چې د اوپک له سازمانه بهر د تیلو ستره تولیدونکي ده هم ګډون کړی دی. روسیه او د اوپک غړو لکه سعودي عربستان په نړۍ کې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره چې تیر کال یې د تیلو بیه ډېره راټیټه کړې ده، په تېره جنوري میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو تولیدات به کموي. د انرژي نړیوالې ادارې د دوحه له خبرو د زیات انتظار په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه غونډه به نړۍ ته د تیلو پر عرضې ډېر کم اغېز وکړي. د کویت د تیلو سرپرست وزیر دوحه ته له رسېدو سره سم خبر اعلان ته وویل چې دی خوشبین دی چې په دې غونډه کې به د تیلو د تولید پر کمیدو موافقه وشي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه د پروانی خبرونی په دوهمه نیمای کې درته لرو. که چیرې تاسو غواړئ د خبرونی د موضوع په ارتباط باندې کوم سوال مطرح کړئ، نو کولی سئ د ازادي راډیو استودیو ته زنګ ووهئ چې دا چې د دې استودیو شمیرې کومې دي، دا به وروسته زموږ همکاران درته ووایي او زمنان د خبرونی موضوع به هم ستاسو سره شریکه کړي. مخکې مو د خبرونې په سر کې وویل په ننګرهار کې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه راپور د وخت د کموالي له امله نسو خپرولی، خو په راتلونکې خپرونه کې به درته برابر کړو. اوس ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې. یو وار بیا لنډ خبرونه لرو. رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه تازه راپور خی چې 2014 کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې 600 ملکیان وژل شوي او څه باندې 1500 ټپیان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي که په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو ستونزې حل نشي، امکان شته چې بهر ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو شمېر نور هم زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د 28 کلنې افغان انجلۍ بېرحمانه وژنه په کلکو ټکو وغندله. د تیلو تولیدونکو هیوادونه نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کموالي پر لارو چارو بحث کیږي. او د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 0.3 درجې و لږ تر لږه 70 تنه مړه کړي دي.
له رحمت الله افغان نه مننه کوم چې د مهال مهم لنډ خبرونه وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر انټرنیټ پانه هم موندلی سي، ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی اورګیا درس دی. اوس هم د دې مهال مهم اقتصادي خبرونه له مرزي احمدزی اورو چې ورپسې به د روغتیا خبرونه هم پیل سي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په روان کال کې باید د هیواد د ټولو ولایتونو ځینې ولسوالۍ د نوري فایبر شبکې له خدمتونو سره وصل شي. د دغه وزارت ویان یاسین سمیم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د دغه شبکې حلقوي رنګ په ټولو ولایتونو کې نصب شوی دی.
کار لږ لږ په ځینې ځایونه پاتې دي او ننګونه مو اشاره وکړل. انشاءالله زمونږ اراده داسې ده چې په نوي کال کې د ټول افغانستان د ولایات او ولسوالیګان د فایبر نوري سره ونښلول شي. البته دا په یو کال کې نه کېږي، په ځانګړې توګه د ولسوالیګانو مسله چې دي ډېر یو لږ وخت نیسي، خو زمونږ په پلان کې دي.
نوموړی وایي د دغې شبکې له لارې به د افغانستان مرکزي او شمالي ولایتونه له یو بل سره وصل شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت معلوماتو له مخې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د هیواد د نفوس نیمایي برخه انټرنیټي اسانتیاوې ولري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټولې ځمکې سروې کړي او یوه معلوماتي نقشه ترتیب کړې ده. د دغه وزارت مرستیال امان الدین حیدری وویل په دغه سروې کې د هیواد ځمکې په 25 برخو ویشل شوي چې کرنیزې او غیر کرنیزې ځمکې پکې شامل کی. نوموړی وایي دا سروې به مرسته وکړي چې کرنیزې پروژې او پلانونه په ښه توګه پلي کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې له 15 افغان سوداګرو سره د اقتصادي پیاوړتیا په هدف مالی مرستې شوې دي. د دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت یا USAID لخوا شوې دي. نوموړی وایي چې افغان سوداګر غواړي له دغو مرستو څخه په استفادې د لاسي صنایعو، بوټ جوړونې، مبلو، فرنیچر او د خوراکي محصولاتو په برخه کې پانګونه وکړي. سپاهی زاده وایي چې د امریکا پراختیا اداره غواړي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر نورو سوداګرو سره هم مالی مرستې وکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 سلویښت پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6.5 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلداري 6.5 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می ومنئ، زه ناجیه صاحبه لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن ورځ خبرونه زنګړی شوې شکرې ناروغۍ ته، چې دا مهال یا د ناروغۍ په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د روغتیا وزارت چارواکي او د روغتیا نړیوال سازمان استازي د اټکل له مخې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ زوریږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي 4 کاله وړاندې لږ تر لږه 1.5 میلیونه انسانان په دې ناروغۍ مړه شول، او په راتلونکي 1.5 لسیزه کې به د نړۍ 1 وژونکې ناروغۍ وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حنان صافی صاحب سره مېلمه دی، چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست ویل.
خوشحاله اوسئ.
ډیره مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بل شمیره ده 0982215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. نن د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه مستقیما مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې مخکې دې چې اوریدونکو ته ورسو، دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یوه ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپېڅلي نوم او درود په چراغ د ځمکې او د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ځنې زه خپل تاودې هیلې سلامونه درناوی تاسو ته او تاسو د طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته چې په دننه کې دي که بهر دي تقدیموم. خدای دې وکړي چې زما غږ واوري او زه وکولی شم د دې طریقه دې ته خدمت وکړم. تاسو پوښتنه دیابېټس په باره کې ده چې دا غلطه نه شي، یو څه دقت غواړي، ځکه ډیابېټس بیل مفهوم ده، شکره بیل مفهوم ده. دا ډیابېټس میلیوټس دی، اصلا یو لاتیني کلمه ده چې په قدیم کې دا نوم ایښودل شوی ده، یعنی د میلاد نه لا د مخه، یعنی یو پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او دا ډیابېټس د دوه لاتیني کلمو نه اخیستل شوی ده چې ډیا عبور یا تیرېدلو ته وایي او بیټس خلال ته وایي. هغې داسې په قدیم کې داسې فکر کوو چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغۍ په صورت کې د دې خلال ځینې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره، د خیالي متیازو سره، تشو متیازو سره وزي. نو فکر کوو چې دا دغسې یو مرض دی، نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا عبور یا تیرېدلې ته وایي، بیټس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیرېدونکې حالت ته ډیابېټس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکر ته نو ډیابېټس کېږي، میلیوټس شکرې ته وایي. او نو په همدې خاطر ټول ډیابېټ که څوک د شکرې ناروغۍ په نامه ترجمه کوي دا د کې اشتباه راځي. ډیابېټس عمومي ډول په دوه ډوله دی، چې یو انسیپیډوس دی یا بې مزې ډیابېټ، یو میلیوټس دی یا د شکرې ډیابېټ. نو د که زموږ هدف شکره ای، ډیابېټس انسیپیډوس یا د بې مزې ډیابېټ چې دی هغه بیل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري، هغه بیل مرض دی. او که ډیابېټس میلیوټس، چې میلیوټس مزید ته خوږو شیان ته په لاتین کې ویل کېږي، لکه زموږ استاد خل چې مالټه وایي کنه، دا همدغه د قند یا د شکرې د خوږو موادو نوم ته دا نوم هغې اخلي. نو که داسې وویل شي چې ډیابېټس میلیوټس، بیا د شکرې مرض یا ناروغي ورته ویلی شو. دغه ناروغي که ستاسو هدف وي، نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو ډیفیکټ یا نقص رامنځته کیږي. یا طبي ارګان کې یو نقص راځي، یو غده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې چې د مکتوب بیولوژیکان کې هم دا تشریح شوې ده، نوم یې اخیستل کیږي چې وایي د زما په یاد د مکتوب د دورې نه چې پانکراس په نامه یو غده ده، چې موږ تاسو په پښتو کې یا په فارسي کې کوم خاص نوم د پانکراس ته نه لرو، نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنګ لري د معدې په خوا کې، او شکل یې بیولوژیکي زما په یاد ده چې ویلو چې د سپي د ژبې شکل لري، یعنی دغه څنډې د ارې د څنډو په سر باندې کاږې وږې دي، د توري په شان دی، توري نه وړوکی دی، یا فارسي کې چې ورته تیلی یا په عربي کې توحال ورته وایي، د دې توحال په خوا کې د معدې په څنګ کې یو غده ده د پانکراس په نامه. دغه پانکراس غده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین دي لندن هانس په نامه، د اول ځل دپاره دغه قسمتونه یې ورته وپېژندل د اناټومي علماو، دا دوه نفر هغې په همدې خاطر په طبابت کې د همدې د نوم په افتخار باندې جزایر لنګرهانس ورته ویل کیږي. دغه جزایر لنګرهانس بیا حجرات یا ژوندکي لري د بیټا سیل او الفا سیل په نامه، یا د الفا ژوندکي او د بیټا ژوندکي. دغه د الفا کې زمونږ بحث نه ده، بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم دا ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي، چې د دې وظیفه هم دا ده چې کله چې موږ تاسې غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې یا شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز، دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینه ته، ینه نه وینې ته ځي. وینه کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ د همدغه انسولین چې د پانکراس د جزایر لنګرهانس د بیټاسیل نه تولیدیږي، هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي، ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود 100 ټریلیونه حجرات لري.
بله دغه اوریدونکی اخلو، بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ، السلام علیکم. توخی صاحب مهرباني
وکړئ. ډاکټر صاحب او ټول ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو پوښتنې لري، د سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو خو به پیشنهاد درته وکړم چې تاسو د افغان دي سیم شماره باندې د کار نه کوي، کوم دا په تخنیکي همکارانو باندې فعال کړو، ډیره مننه. او له محترم ډاکټر صاحب څخه د پوښتنه ده چې د شکرې د ناروغۍ علامې او څه ډول ثاني معلومي د انسان څه وخت پوهیږي
تخنیکی همکار پیغام حتمن ستونزه به حل کی. او رزو د شکرې ناروغۍ نخو نخنو په اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران وروره، ته زما خبرو ته غوږ کېږده، انشاءالله سوال د حلېږي. نو ما تاسو ته عرض وکړو چې دا دغسې یو ناروغي ده چې همغه انسولین په نامه کومه ماده چې ده، دا د پانکراس د جزایر لنګرهانس د بیټاسیل نه تولیدیږي، او دا په وینه کې وظیفه هم دا ده چې دا ګلوکوز اخلي، ګلوکوز 6 فاسفیټ، او د سره یو ځای کېږي. دا سبب د دې کېږي چې ګلوکوز د وینې نه واخلي، ژوندکو د وجود ته چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختماني واحد، یعنې ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ دی، چې ما ته عرض وکړه چې په یو ځوان نارینه که ښځه وي چې ځوانۍ مرحلې ته ورسېږي، د په وجود د په حدود د 100 ټریلیونه، چې یو ټریلیون تاسو ته معلومه ده 1000 میلیارده دی، او دغه 100 ټریلیون په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی، د 100 ټریلیون ژوندکو یا حجراتونه. دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي، داخل د حجرې ته وړي، هلته په احتراق رسیږي، سوځي، لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوځو، دغسې سوځي، هلته اور اخلي، احتراق باندې رسیږي. او د دغه سوزیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي د د په کې چې وسوزید انرژي تولیدیږي دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې دی چې کار کوو دغه دم دې نه پیدا کیږي چې شپږ مالیکوله اوبه شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید تولیدیږي او انرژي ازادیږي نو که چیرې دغه انسولین د جزایر لانګرهانز نه یا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماین بیولوژیکي مؤثریت یا تاثیر د لاسه ورکي نو په دې وخت کې ګلوکوز دې بځای چې حجراتو ته لاړ شي په احتراق ورسي انرژي تولید کړي په وینه کې باقي پاتې کیږي نور د وجود ټول حجرات په ولګه اخته کیږي یعنی غذا نه ورسیږي او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ ځي نو ټولې نښې نښانې چې پیدا کیږي په وجود کې ټولې غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي اساس بنیاد دا نقطه ده چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګ ځي په اساس د هغه د نه تولید یا د بېکفایتۍ د انسولین له کبله دا حادثه رامنځته وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لوړ لاړ نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لړیږي کله چې دا پښتورګو کې فلټر کیږي ګلوکوز مقدار چې د 200 میلی ګرام نه په دسی لیتر یا سلسی کې زیات شي نو په ادرار کې ځای کیږي نو په همدې اساس ته چې عین په د میلاد نه د مخه به د طب علماو دا خبره کوله چې دیابیتس نومې چې پیښې په همدغه وجه چې ګلوکوز تیریږي فکر کوو چې یو خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي نو دې ته نوم د ډیابیټس کیښود او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي په همدې اساس ده چې په میلاد نه مخکې د طب علماو همدا ویلي چې د شکرې د ناروغي ناروغان خالي متیاز یا ادرار خوږ دی شکر پکې ده کنه
بله ډاکټر صاحب تاسو د تاریخچې په اړه مفصل معلومات مو ورکړل را به شو دې ته چې د شکرې ناروغي هغه اصلي نښې نښانې څه دي ستاسو په نظر
او دا وایم درته هغه اصلي نښې نښانې همدغه ځای نه شروع کیږي چې یو خانه دغه شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی غلظت یې لوړ شي په وینه کې په وینه کې چې باقي پاتې شو دلته د ځان سره غلظت زیات شو ځان سره د وجود مایعات ځای کوي مایعات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي نو مایعات چې زیات کوي معنا دا چې ادرار د ناروغانو تشې متیازې ډېری علت هم دا ده دوهم دا چې کله چې چونه ادرار ځای کوي ډېر مایعات ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي متیازو کې نو په همدې اساس ده چې دا ناروغان احساس د تند ډېر کوي ډېر اوبه باید وڅکي ځکه ضایات یې ډېر دي او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترې نه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي نه تقسیمیږي حجراتو ته په داخل د وینه کې پاتې کیږي نو هغه احساس د ولګې کوي
یو اوریدونکی د هلمن د دوی پښتنه اخلو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو سلامونه او د زګر د ټول اوریدونکو سلامونه وایم
وعلیکم السلام
زما پښتنه و مال دا مرزي د دې د انتقال طریقې یو انسان قبل انسان څنګه انتقالیږي ان انتقال طریقې لري او څنګه
خا انتقال طریقه لري او کنه په دې اړه به ډاکټر صاحب معلومات درکړي لته سي مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
خا نو هغه د مخ کې ورور سوال یو څه تکمیل کوم بیا به د سوال څه جواب وي نو اساسي دي ته درې پخې یا سي پایا د ډیابټ وي نو د شکرې د ناروغي ډېر اساسي نه کې دادي چې دا مریضان دې ته په طب کې پولی فاجا پولی ډیپسیا پولی یوریا ان ډیر خوري ډیر سکی او ډیر متیازي کی دا خو ډیر غټي او وازی نه کیدی غیر د دینه دا ناروغان چون انرژي په ټول اساس ته نشته نو په دې اساس ټول وجود متاثر ده او خستګي کسالت زیلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کی چې پورست نو ورسته کی د سترګو دیدی مختل کیږي، وجود پخی و لاسونه کرختی احساسی او خارخت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي، او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسی په نارینهو کې بیا ډیره ښه نښه یوه دا ده چې د عدم اقتدار جنسي یا د مقاربت توان استا استا دوی د لاسه ورکوي، چون دا داسې یو ناروغي ده چې ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي، دې سره نه تنها د ګلوکوز یا د ګلوکوز سکس فاسفیټ یا د کاربوهایډریټ ابنارمالیټي یا غیر نارمل حالت رامنځته کیږي، په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروټین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي دغه هم مختل کیږي، او میتابولیزم استقلابي یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي. نو ټولې مشکلات چې د ناروغانو ته راځي بنیاد او اساس یې دغه شی تشکیلوي چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرض کې مختلف نښې نښانې د ځان ورکوي، خو ډېرې اساسي دغه دي چې ما تاسو ته عرض وکړه که بیا اورېدونکو څه پوښتنه دي کولای شم په تفصیل یې ورته ووایم. او د دې بل ورور پوښتنه دا وه چې دغه ناروغي څنګه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالي. نه وروره، دا د کوم ساري ناروغي نه ده، نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه دا انتقال شي. البته صرف په بعضې حالاتو کې ارثي منبع او منشأ یا مساعد زمینه لري ده چې د والدینو نه کیدلی شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارثیت د مور و پلار نه اولاد ته انتقالی دا کیدلی شي چې د مور و پلار نه د جین معیوبه کې د مور و پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي، یو مساعد زمینه ارثي لري نه ساري. نو دې کې تشویش مه کوئ، دا ساري ناروغي نه ده.
بلې، ذاکر الدین له خوست نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ ذاکر الدین له خوست نه، مهرباني. موقعیت تم لږ تغیر ورکړئ چې ستاسې غږ پرې کیږي. د دوی اړیکه کیسه مشکل وه او اړیکه هم پرې شوه. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه، مهرباني. ښه، د دوی غږ سم نه راځي، فکر کوم څه ستونزه ده. او بل اورېدونکی به واخلو، مهرباني. السلام علیکم. ښه ډاکټر صاحب، بل اورېدونکی مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. مش فورته کې بجنی؟
مهرباني، مشنوې.
تلیفون جنوب استا ده؟
د ډاکټر صاحب شمیره به تاسې له تخنیکي همکار نه واخلئ. ډاکټر صاحب، راځو د شکرې ناروغۍ په اړه نورو پوښتنو ته. ستاسې په نظر شکرې ناروغۍ نورو کومو ناروغیو ته زمینه برابروي؟
هو، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په غړو وجود کې پیدا شي دا یو خاصیت همدا ده چې پر مخ ځي، یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثره کوي. ځکه ما تاسو ته عرض وکړ چې ټول آزاد وجود چې د حجراتونه ژوندکونه جوړ دي او دا هر ژوندکه ته غذا نه رسیږي دا متاثره کیږي. خو ډیر زیات مهمه غړي چې دا متاثره کوي په اوله درجه کې د انسان حیات د خطر سره مواجه کولی شي او کوي، هغه د قلبي وایي یا د زړه د رګونو ناروغیګانې دي چې په مختلفو درجو کې سبب د دې کېږي چې د زړه او د رګونو وژونکې ناروغي رامنځته کړي چې تر هغه حده خپله د لادونه وژونکې خطر نه لري لکه د دې اختلاطات یا رامنځته کېدونکې ناروغي چې د دې په بیس کې راځي هغه ډېر خطرناکه دي چې په اوله درجه کې د زړه د زړه او د رګونو دي په دومه درجه کې د دماغ دي په د سترګو د
ښه ډاکټر صاحب بل اورېدونکو ته به ورسو عبدالقادر خان له کندهار نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم مهرباني اغلی صاحب سلام پر تاسو باندې پر ګرون متخصص ډاکټر صاحب باندې عبدالقادر ترکی نیم د کندهار
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب مهرباني جناب ډاکټر صاحب د یادې ناروغي پوشش د انسان د بدن په مرزي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده یعنی که انسان په بدن کې د یادې مرزي علاج ونه وسي یا علاج ونه سي د یادې ناروغي څخه به نورې کومې ناروغي د انسان بدن ته ګواښ متوجه کړي چې انسان باندې اخته کېږي او دې تر څنګ انسان ته څه پکار دي یو شخص ته څه پکار دي مخکې تر دې چې خدای ناخواسته په دغه مرضي باندې مبتلا کېږي باید څه وکړي چې دغې مرضي ته ګواښ وي هغه په کوم مواردو کې کوم مواد دي تر بیا ښې چارې په خدای وسپارم
جره مننه کوم عبدالقادر خان مهمه پوښتنه وی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
ورور ته زمونږ سلامونه درناوی ستاخه پوښتنه ده ورور ما تاسو مخکې ارزو که تاسو زما غږ اوریدلې ما ویل چې د ناروغي یو ځنګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې څن ټول حجرات متاثره کوي د وجود او د انسان وجود د حجراتو نه جوړ دی مخکې ارزو کې چې سلټجونه حجرات دي دغه یو حجره هم د دې د تاثیر نه خلاصي یی د تاثیر لاندې یعنی په دې معنی په ټوله کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پرې دی ټول غړي کولای شي چې متاثر کی خو ډیر مهمه چې وجون کې تاثیر پې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو بلکې په دماغ کې په پښتورګو کې سترګو کې په پښو کې په وړو کولمو کې دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده چې دا رګونه تنګيږي او شخیږي تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډوله دي په صورت مو چې وریدونه دي شریان دي شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نه وړي وجود ته چې ټول غذایی مواد رسي وجود ته اکسیجن رسي کچیر د رګونه تنگ شي او یا بند شي نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړی د غذا د اخستلو نه محرومیږي یعنی نه پکې تبادله د غازاتو د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن د اخستنې او تبادلې خاصیت د لاس ورکې یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي چې په هغه کې ډیر هم دغه غړي هم دغه دي چې ما تاسو ته نوم واخسته البته په ټوله کې ما تاسو ویل چې ټول غړي متاثره کولای شي خو ډیر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځي هغه د زړه او د رګونو ناروغيګان دي چې د زړه په رګونو کې هم سبب در مختلفو درجو ناروغيګانو کیږي او په دماغ کې په سترګو کې په پښتورګو په وړو کولمو په پښو کې تر زیاته حده په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات غورځي نو د دې په خاطر چې دغه غړي د دې ناروغۍ د تاثیر تر یو حده محافظت وشي نو زما توصیه ټولو ته دا ده اول چې کوشش وکړي چې دا ناروغۍ د وجود ته راي نشي او په دوم قدم کې کچیر راغه دا به هغه شرایط چې مربوطه ډاکټر سره په مفاهمه کې یا د خبرو د لارې په خپل سر نه درملنه وکي او نه غذا وخوري دا ناروغان ځان ته خاص غذایی یا د خوړو رژیم غواړي او په دوم قدم کې په هر مرحله کې په هر ټیپ کې د مختلف اشکال او ډولونه لري پا په هر حالت کې یو هر څوک په دې نشي پوهېدلی، نو متخصص ډاکټر ته ضرورت دی چې دی د مربوطه ډاکټر سره په مشوره کې خپل هم تداوي تنظیم کړي، هم خپل غذایي رژیم تنظیم کړي، چې دا ناروغي ورته راغله هغه پیشرفت ونه کړي، مخکې لاړه نشي، زیات تغیرات په وجود کې رانولي، او که نه یې چې دا اصلا په ناروغ اخته نشي. په همدې اساس ده چې طبي توصیه همدا د هغه کسان چې عمرې د څلوېښتو نه واوړي دوی ته زموږ توصیه همدا ده چې په هرو درې کالو کې یو وارې خپل وینې شکر د خواږه معاینه کړي. که چیرې اخته وو نو باید معاین ډاکټر د معالجې او ترملنې لاندې، او که اخته نه وو په هر درې کالو کې باید حد اقل کم تر کمه که نه هر کال باید وګوري، اما کم تر کمه لازم دا ده چې په هر درې کالو کې باید نورمال سړی، خصوصا هغه کسان چې عمر د څلوېښتو پنځه څلوېښتو نه واوړي، او په دوم قدم کې هغه کسان چې مهرباني
ډېره مننه کوو ډاکټر صاحب نه. دوستانو درې بجې دي.